6 0 1 السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. په پنشیر کې د طالبانو او ځايي مقاومت لانجه لا هم نه ده هواره شوې.
مجاهدین د پنشیر دروازو ته رسیدلي دي، ولته ځای پر ځای دي او د سولیزې لارې څخه مخته روان دي.
غزنی کې د یوې تاریخي دروازې نړیدل خلک له طالبانو غواړي چې لرغوني سیمې خوندي کړي.
د ولسم له دینه غوښتنه همدا ده تر څو په هیواد کې سیاره شتمني د هر هغه څه چې بیت المال پورې تړلې دي هغوی خوندي کړي.
کونړ کې طالبانو هغه لار پرانسته چې په خپل لاس یې بند کړې وه.
طالبانو دغه لار آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسېد، غټ ګاډیم زی وړ ګاډیم زی.
او روسیه وای پر افغانستان له یرغلې درس اخیستی او بیا د افغانانو کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکې تر دې چې د او نور راپورونو ته ور ورکړو خبرونه په خبرونو سره پیلو. اسمت څاروان چمتو کړي.
له پښیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبري وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هغه څه چې ویلي وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اروپای اتحادیه د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د هغو ټولو کسانو تر ایستلو پورې وساتي چې باید وایستل شي. د خبرونو تفصیل. له پنشیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبري وکړي. په پنشیر کې د طالبانو پر ضد د مقاومت د ډلې یو غړي شمس الدین حامد آزادی رادیو ته وویل چې دا یو لسکسیز پلاوی به نن په کابل کې له طالبانو سره خبري پیل کړي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون ویلی و چې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره حالی ځلی روان دي. د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود ویلی چې د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتون کړي، خو که طالبان پر پنشیر حمله وکړي مقاومت به ورسره وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هغه څه چې ویلی وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. شاغلی بایدن پر ټاکلي وخت امریکایي ځواکونو پر ایستلو د ټینګار ترڅنګ دا هم وویل چې دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستان د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د هلو ځلو خنډ نشي.
د اګست 31 پورې د عملیاتو بشپړېدا د طالبانو په همکاري پورې تړلې چې اجازه ورکړي هغه کسان هوایي ډګر ته لاړ سي چې باید وایستل سي. زموږ په عملیاتو کې خنډ پېښ نه کړي. پر دې سربېره له پینټاګون او بهرنیو چارو وزارت څخه غواړم چې له محل ویش سره سم د پلان د عملی کولو هڅه وکړي.
د چې د سې شنبې په ورځ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی ول سرمشیزي ورسته خبري کولې. یادونه وکړه چې امریکا او ډیر نږدې متحدان به د افغانستان او طالبانو په اړه د راتلونکو اقداماتو په تړاو یو بل ته اوږه ورکړي. د موبایل له لاسو ورزره په لیخوا له افغانستان تر اویا زره ډیر کسان استل شوي دي. اروپای اتحادیه د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د هغو ټولو کسانو تر استلو پورې وساتي چې باید وایستل شي. د وسترو صنعتي هیوادونو له سرمشیزي وروسته د اروپایي شورا رئیس چارلز میشل وویل اروپایي اتحادیه او غړي هیوادونه د ائتلاف د غړيو هیوادونو اتباعو افغان کارکونکو او د هغوی د کورنیو د غړيو خوندي استلو ته لومړیتوب ورکوي. د پیوه خبري غونډه کې وویل دا موضوع له خپل امریکایي دوستانو او شریکانو سره له دوه اړخونو مطرح کړه. لوبړی د هوایي ډګر د ساتنې اړتیا یعنی ترڅو چې ورته ضرورت وي او عملیات بشپړ شي. دوهم هغو ټولو کسانو ته د هوایي ډګر د لارې پرانستل چې د وتلو مستحق دي. پروند طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد له امریکا وغوښتل چې افغانان به هرته د تګ لپاره هوایي ډګر ته ورونه بولي.
موږ د امریکانو باندې غاکو په امریکانو باندې سخپل دغه پالیسی ته تغیر ورکړي. د افغانستان خلک تشویق نکیس له هواد تیخته وکي زموږ کډرونه زموږ انجینران ډاکټر صاحبان پوهان هغه څوک چې دلته تحصیل کړی او دا هواد دغه استعدادونو ته اړتیا لري دا نه باید بهرنیو هوادونو ته وایستل سي.
په همدې حال کې نن د کابل د هوایي ډګر له خولې څخه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې طالبان هیڅوک هوایي ډګر ته نه پریږدي او څوک چې هوایي ډګر ته د ننوتو هڅه کوي یا هوایي ډزې پرې کوي او یا یې وهي. د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون ناڅاپه داسې مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل چې هلته له څو ورځو راهیسې لویه ګډوډي روانه ده. امریکایي چارواکي وایي د استازو جرګې جمهوري پال غړي سیټ مولتن او پیټر میجر په یو چارټر الوتکه کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دننه او بهر وګرځیدل او څو ساعته هلته پاتې شول. د امریکایي چارواکو په وینا د کار د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه چې له افغانستانه د بهرنیانو او افغان وګړو د استلو په چارو کې مصروف دي سخت حیران کړی دي. دواړو وکیلانو په یو غټ بیان کې هم داراس ویلي چې دوی د کانګرس د غړو په توګه د مسؤلیت لري چې د اجرایي قوې پر چارو څارنه وکړي او زیاتوي چې دوی دا سفر په پټه تر سره کړ او دا خبره یوازې هغه وخت افشا کړه چې هیواد ته ستانه شول. جرمني له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیاتې کړې. د ډي پی ای خبري اژانست راپور لمخې دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګيلا ميركل پرونسي شنبه د وسترو صنعتي هوادونو له انلاین سرمشيسي ورسته وکړه. پر دې مرستي سربېره جرمني څو ورځې وړاندې ویلي و چې 100 میلیون یورو به ځای شوی افغانانو ته ځانګړي کوي. د جرمني دفاع وزیر وړاندې کړی چې له طالبانو سره دی داسې یو موافقه وشي چې د اگست له 1 وروسته هم د هغو افغانانو د استلو بهیر دوام وکړي چې ژوندې له خطر سره مخامخ دي. جرمني تر تیر شپې پورې په خپل پوځي الوتکو کې د کابل هوایي ډګر تر 4000 ډیر کسان استلی دي. د ترکیه د 2000 په پارالمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نو. د تکواندو لوبغاړی زکیه خدایدادی او ځغاستونکی حسین رسولی یوازینی دوه افغان لوبغاړي وو چې په جاپان کې د افغانستان استازیتوب وکړ.
زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو کده د خبرونه تر پای را سره پات شي د بشري حقوقو او کور کلی پروګرام هم اوریدل شي. راځو د خبرونه د سر راپورته. پر پنچیر د طالبانو د واکمنې دوله لپاره د دویم مقاومت ډلې سره د طالبانو خبرو لا هم پایله نه ده ورکړي. دواړه لوري د ستونزې د سولیس حل په لټه کې دي خو جګړه هم یو احتمال بولی. طالبان وایي خبرې روان دي او هڅه کوي چې د سیمه مشرانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. تازه راپور نه دادی چې له پنچیر یو پلاوی کابل ته خوځیدلې چې دغه ستونزې ته یو سیاسي حل لار پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
که څه هم د طالبانو ځواکونه د پنچیر په دروازو کې د خلا پر دې ولایت واکمن شوي نه دي. طالبان وایي لومړی توپ یې دا ټاکلی چې د دې ولایت له قومي مشرانو او مخورو سره د خبرو له لارې ستونزه حل کړي او په همدې موخه یې خبرې هم روانې کړي. په کوچنۍ او لویه کچه د دې خبرو له پیل نږدې اونۍ تیریږي خو پایله یې معلومه نه ده. طالبان هیله ښیي چې وبتوانیږي بېل کومې جګړې پنچیر د خپل حاکمیت لاندې راولي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی د سشنبې پورز ازادي راډیو ته وویل په همدې موخه له مقابل لوري سره مذاکرات روان دي.
خبرې روانې دي. اسلامي امارات هڅه کوي چې د سولیزې لارې څخه ستونزه حل کړي. مجاهدین د اسلامي امارات مجاهدین د پچیر په دروازو کې ځای پر ځای شوي دي. د تخار له استقامت د بدخشان، اندراب، نورستان او لغمان له استقامتونو څخه مجاهدین د پچیر دروازو ته رسیدلي دي او هلته ځای پر ځای دي او د سولیزې لارې څخه هم هڅې روانې دي.
د دویم مقاومت جبهه د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت خود له خوخکارۍ د مخالفت دلایل نه دی روښانه کړي. خو یو دلیل یې کېدای شي د طالبانو لخوا د ټول واک د انحصار ویروي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. تر اوسه د طالبانو دوه پلاویو د دویم مقاومت له ډلې سره کتلي. د دویم مقاومت ډلې یو غړي فهیم دشتین ازادي راډیو ته وویل پر دې هوکړه شوې چې د دوی یو پلاوی بل طالب مشرانو سره د ستونزې د حل په اړه خبرو ته کینی.
پنشیر ته د طالبانو له راغلي پلاوی سره هوکړه وسوه چې د دې ولایت یو پلاوی چمتو سي او لاړ سي څو له طالبانو سره خبرې وکړي.
خغلی دشته ونه ویل چې دا پلاوی به په کوم لمړیتوبونو له طالبانو سره خبرې وکړي، خو کپایل ور نه کړي. دواړه لوري د جګړې لپاره هم چمتواله لري. هغه چې د یو غواخ په توګه مطرح ده، په پنشیر کې افغانستان د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرسیال امر الله صالح چې ځان د هغه ځایناست اعلان کړی هم شته، خو طالبان وایي د ستونزې د حل په اړه له قومي مشرانو سره ګوري او له ښاغلي صالح سره د خبرو کوم پلان نشته. امر الله صالح هم مخکې ویلي نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي.
و موریدل چې طالبان او هلته په پنشیر کې د ځایي مقاومت چارواکي وایي هڅې روانې دي چې د پنشیر د تسلیمېدو یا پر پنشیر د طالبانو د واکمنۍ موضوع له سولهیزې لارې هواره شي. تازه راپور دا ښیي چې یو څه باندې لس کسیز پلاوی ټاکل شوی دی چې له پنشیره کابل ته روان شوی او غواړي چې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. په دغه پلاوی کې زموږ د خبریال رالیږلي معلومات دا دي چې عبدالحفیظ منصور چې د دولت لخوا د مرکچی پلاوی غړی و دا برخه لري غړیتوب لري، محمد علام زیدیار چې په خوا د سنا جرګې مرستیال و، فضل احمد مانوی چې په خوا د عدلی وزیر و دا پکې دی، تر دې پر دې سربیره فضل الدین عیار، امین الله شکوری، ډاکټر سید محمد حقبین، مولوی عتیق الله عتیق، عبداللطیف مراد، مولا تاج محمد جاهد او حاجی الماس زاهد شامل دي. و به کتل شي چې د دې پلاوی تا کابل ته څه پایله ورکوي او کنه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له پرون راهیسه په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ښکته پورته کیږي چې خی په کې د طالبانو کسان په غزنی کې یو تاریخي دروازه نړوي. د ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ خبرګونونه پارولي او پر طالبانو نیوکې کیږي چې ولې د تاریخي آثارو او لرغونې سیمو امنیت او خوندیتوب ته کار نه کوي. طالبانو بیا ویلي چې دا د دروازې چاک کړی وو او له دې ویرې ونړوله چې پر لوېدو یې څوک زیانمن نشي. طالبان وایي د تاریخي ابدو خوندیتوب ته ځان ژمن بولي او په خبره یې د دې ځایونو د امنیت لپاره یې ځانګړې ډله هم جوړه کړې ده. غزنی کې له همدې ویډیو وروسته ځایي خلک اندېښمن دي او دوی له طالبانو غواړي چې دغه ولایت کې چې تر ټولو ډېرې تاریخي ابدې لري د تاریخي ابدو او لرغونې سیمو امنیت خوندي کړي. تفصیل په دې راپور کې
د غزنی ولایت وستونکو په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو د ساتنې غوښتنه کوي. دوی وایي دا چې په اوسني وخت کې طالبان تقریبا پر ټول هیواد حاکم شوي، نو د دغه تاریخي ابدو د چور، غلا، نړېدو او خرابېدو مخه دې ونیسي. مرتضی وردک تقریبا 13 کلن ځوان دی. دوی وایي د غزنی ډېرې تاریخي ابدات له اسلامي نړۍ او تاریخ سره تړاو لري. طالبان دې په غزنی کې د تاریخي ابداتو، تاریخي آثارو او تاریخي ځایونو ساتنه وکړي.
دا چې د غزنی ولایت کې ډیر تاریخي آثار دي او تاریخي آبدې اند اسلامي دورو سره تړاو لري، غوښتنم د تری چې د په ساتنه او حفظ کې جدي توجه وکړي ترڅو د عام خلکو او د نور ورخو لخوا متضرر نشي.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات تاریخي آبدات لري. په تیرو څلوېښت کلونو کې له افغانستان په ځانګړې توګه له غزنی څخه وخت په وخت د تاریخي آثارو د ورکېدو، غلا کېدو او قاچاق کېدو خبرونه ورکول کېږي. د عبدالباري حمیدي په نوم د غزنی یو تن اوسیدونکی هم وایي تاریخي ابدات په تاریخي لحاظ د یوې ټولنې تر ټولو ښه پېژندګلوي ثابتوي. نو موږ له طالبانو غواړو چې د دغه تاریخي ابداتو ساتنه وکړي.
د ولسم له دینه غوښتنه هم دا ده ترڅو په هیواد کې سیاره شتمنۍ د هر هغه څه چې بیت المال پورې دي تړلې دي، هغه شتمنۍ، هغه ملي شتمنۍ، هغه پخواني تاریخي ابدات هغوی خوندي کړي.
د غزنی وستونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې هم په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ډیری تاریخي ابدات د نړېدو، خرابېدو او د لمنځتلو له ګواک سره مخ او ساتنې ته هیڅ پاملرنه نه وشوې. خو د طالبانو ویان زبیب الله مجاهد بیا وایي د دې لپاره یې کسان ګمارلي چې د دغه تاریخي ځایونو، تاریخي میراثونو او تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
او ابداتو سیدی دی ابداتو ساتنه لپاره موظفین شته، ټول تاریخي ابداتو آثار به انشاءالله ساتل کیږي چې په زیان نه اوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې له افغانستان څخه د ځمکې او هوا له لارې د ډالرو ترڅنګ د لرغونو آثارو هر ډول لیږد او بهر ته ایستل سخت منع اعلان کړل. خبر پاڼه زیاتوي کله هر چا سره یا توکي ونیول شي فورا ضبطیږي او له لیږدونکو سره به قانوني چلند کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د دولسمو ټولګیو فارغانو ته نوې خبر داده چې همدا څو شی به مخکې په افغانستان کې د تیر کال د کانکور ازموینې اعلان شوې. دغه نتایج اوس د لوړو زده کړو وزارت پر ویبپاڼه پر لیکل شوې دي. هر څوک کولای شي چې د آی ډی په ننیستو سره دغه خپل پایله ترلاسه کړي. راپور نه دا وایي چې د سږ کال کانکور عمومي او نمره هم د سلګۍ په نوم یو زده کوونکې ده چې د کابل اوسیدونکې ده او تر ټولو لوړې نمرې یعنی 350 که 325 نمرې وړې دي. راځو کونړ ته. طالبانو په خپلو لاسونو بند کړې لارې د غلطه لدرو میاشتو وروسته پرانستې ده. دغه لارې د اسمار، غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې ده چې ګڼ خلک په خوا له ستونزو سره مخ کړي وو. طالبان وایي یاد لارې درې میاشتې وړاندې په دغه ولسوالیو کې پرتو افغان ځواکونو ته د کومک نه رسیدو په خاطر بند کړې وه. دا چې اوس یې خلاصه کړې خلک په اړه څه فکر کوي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کونړ ناړې او غازی آباد ولسوالۍ ته غځېدلې لاره له دریو میاشتو بندېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی درې میاشتې وړاندې په دې خاطر لاره تړلې وه چې په غازی آباد او ناړې کې پرتو افغان ځواکونو ته کومک او مواد ونه رسیږي، خو اوس یې په خپلو لاسونو بنده کړې لاره خپله پرانستله. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه لار چې تقریبا د نن درې میاشتې مخکې بنده شوې وه د مجاهدینو د طرف نه، چې هغه وخت کې د جنگ حالات او په دغه خاطر باندې هغه لار د اسمار په ساحه کې بنده شوې وه، نو هغه لار مجاهدینو بیرته کولاو کلی د ولس د مشکلاتو په خاطر باندې لله الحمد الله آزاد د ټول ولس ته او خاص کر هغه ولسوالو ته چې په دغه لارې پرتې دي په شمول د نورستان آزادانه پتلل راتل ولسی خلک کولای شي.
غازی آباد ولسوالی د چنګاخ پر یو دیرشتمه نیټه وسلوالو طالبانو ونیوله او له هغه دوه ورځې وروسته ناړې هم تر خپل کنټرول لاندې راوسته، خو ورته غځېدلې لاره هماغه شان بنده پاتې شوه. د لارې بندېدو سره هلته پراته ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ وو. اوس چې لاره پرانستل شوې خلک پرې خوښ دي. د ولایتي شورا غړي او د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل
وس طالبانو امارت اسلامی مشرانو دغه لار آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسېد، غټ گاډیم زی وړ گاډیم زی هیڅ نو امنیتی یا شخصي ستونزه نشته، خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د غازی آباد او ناړې بلسوالیو ترڅنګ یا د لار د ختیز نورستان کامدیش او برګی مټال ته هم تللې، چې د لارې بندې دو سره د دغه څلورو ولسوالی وسیدونکو د زیاتو ستونزو سره لاس او گریوانو. که څه هم چې د اسمار او غازی آباد ترمنځ د بند لارې پرانستلو لپاره تیر حکومت ګڼ عملیات ترسره کړل، خو له سرک څخه د مینونو او نور موانیو پر لری کولو بریالي نشول.
زموږ غاګل ازادي رادیو ناوړی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 صفو او د غراس په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. د ماخام لوو د سهار تر وو بجو بیا په همدې صفو د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. وړاندې درته په خبرونه کې نور پزله پوری راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې روسیه د افغانستان په اړه اندېښنه خوده ده او ویلي دي چې دوی پر افغانستان د یرغل پر مهال درس اخیستی او اوس نه غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. خو اوس هم ورزو د سپورت او ورزش له ډګره یو راپور راخلو. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټه وایي چې د نظام بدلون او له حده زیات د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د خلکو ګڼه ګوڼه د دې لامل شوه چې افغان معلول ورزشکاران د توکیو د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالیو په پرانسته کې ګډون ونه شي کړای. د دغه کمیټې مشر عبدالحسین حساری ازادي راډیو ته ویل چې اواز دوه ورزشکاران له یو ډله مسولینو سره توانېدلی چې له کابله د غلوبو ته روان شي. د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالۍ پرون سه شنبه پیل شوې او د افغانستان بیرغ پکې هلته د کوربا جاپان هیواد د لوبغاړو لخوا پرانستونکو غړو ته وښودل شو. داسې راپور نه دی چې دغه لیګ یا دغه سیالۍ هم د کورونا وبا تر سیوري لاندې تر سره کیږي او هلته په سټیډیوم کې هم لزګونه زره څوکۍ به د مینوالو له حضور نه خالی وي. دا چې د افغان لوبغاړو د ګډون وروستي جزئیات څه دي په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
د توکیو د 2000 کال د پارا اولمپیک سیالیو کې د افغان معلول ورزشکارانو نه ګډون د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټه اندېښمنه کړې. د دې کمیټې رئیس عبدالحسین حساری وایي چې د نظام بدلون او د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې له حد زیاته د خلکو ګڼه ګوڼه د دې لامل سوچي. افغان معلول ورزشکاران د توکیو د 2000 کال د پارا اولمپیک سیالیو په پرانیسته کې ګډون ونه شي کړای.
د دې برنامه د ګډوډۍ لامل د نظام ګډوډي ده. هغه ستونزې چې په ډګر کې رامنځته شوې ورزشکاران ونه توانېدل چې دغه سیالیو ته ځان ورسوي، خو په ډېر زحمت سره زموږ دوه ورزشکاران زکیه خدادی د پارا تکواندو څانګې ورزشکاره او حسین رسولي چې اتلتیک برخه کې ورزشکارو میدان ته ولېږدول شول، خو له بده مرغه دوی ونه توانېدل چې د مراسمو په پرانیسته کې ګډون وکړي.
ښاغلی حساری زیاتوي له دې سره پخوا کې د ورزشکارانو روغتیایي ستونزې هم وې، ځکه دوی د کورونا ټیسټ لپاره افغان ورزشکاران په فرانسې کې قرنطین کړي. نوموړی زیاتوي د پارا اولمپیک نړیوال شورا له لوري په دغو لوبو کې د ورزشکارانو په ګډون د 1400 افغانانو ګډون منظور شوی و، خو د بدني روزنې ریاست په وینا د مالي منابعو نشتون له امله یوازې 8 تنو ته د ګډون امکانات چمتو شوي. عبدالحسین حساری ټینګار کوي چې هڅې روانې دي چې د روزونکو او څارونکو په ګډون لوبغاړي هم د غلوبو کې ګډون وکړي. د 2000 د پارا اولمپیک سیالۍ د تیرې سې شنبې په ورځ د 204 هیوادونو د ورزشکارانو په ګډون په توکیو کې پیل شوې او 14 ورځې به دوام وکړي. په خبرو سوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د پارا اولمپیک د سیالیو په پرانیسته کې د افغانستان درې رنګه بیرغ د جاپانیانو لخوا رپول کېده. په جاپان کې د 2000 پارا اولمپیک لوبې داسې مهال افغان ورزشکارانو پرته پیلېږي چې له تیرو 10 ورځو راهیسې له پنجشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاس ته لوېدلی. د ځینو څانګو لوبغاړي وایي د طالبانو پراتګ سره ټول ورزشي فعالیتونه په ټپه درېدلي. د غزنی ولایت د بدني روزنې مسؤل پادشاه خان حجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ورزش فلان متوقف است.
دمګړی ورزشی فعالیتونه بندې په ځانګړې توګه په غزنی ولایت کې موږ یو ورزشی کلب درلود. په دې ځای کې کلبونه تړلي، هیڅ ورزشی فعالیت نشته. زه تمه لرم هر څومره ژر چې کېږي حکومت دې جوړ شي چې موږ خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ورزشي څانګو ډېری مسؤلین وایي په تیرو 20 کلونو کې افغان ورزشکارانو په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي او په نړیوالو ډګرونو کې ښه ځلېدلې دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د 20 کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. روسیا چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې څو ځله د طالبانو د غونډو قربانه و، وایي چې په اتیایم لسیزه کې پر افغانستان له يرغل څخه ډیر څه زده کړی دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې روسیا به بیا هیڅکله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنې ته زړه خنه کړي. د ښاغلي پوتین د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند چارواکو غونډې ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال څوکونه هلته وي شخړې ته چې ټول له یو بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه سړي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. خوانی شوروی اتحاد هلته د خپل حضور تجربه لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربه زده کړې دي. ماسکو په 1990 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یو لسیزه یې دوام وکړ، شاوخوا 2 میلیون افغانان پکې ووژل شول، 1 میلیون افغانان کډوال شول او شاوخوا 4 لس زره شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګنده کړه چې دا ویرشته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسیې د دولت په ټولو برخو کې د ډیر یووالي او همغږۍ خوشتون کوي. د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د هنګری د سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ آسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي، ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لاوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ آسیا کې د افغان کډوالو ته د یوې مودې په مخه ځای ورکړل شي، شاید د سیمې د ثبات د کمزوري سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1.5 زره افغانان د طالبانو له روسیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړي او اوس پولې ته نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیرونه خبرداري ورکړې وو چې منځنۍ آسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د چاپی رسنیو ځینې مسؤلان او د رسنیو مخاطبین د دغه خبرونو د بندیدو او د غږیزو او تصویري رسنیو د پروګرامونو په بدلون اندېښنه څرګندوي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او بیرته د رسنۍ پرېږدي چې آزاد خبرونه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته بیا ویلي چې د چاپی رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل ته د طالبانو لننوتلو نه ورځې وروسته لا هم چاپی رسنۍ فعالیت نه لري او غږیزو او تصویري رسنیو خپلو پروګرامونو کې بدلون راوستي. د چاپی رسنیو ځینې مسولین چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور شي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی خبرونې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی که څه هم د ستونزو جزئیات نه شریکوي خو وايي اوس انلاین خبرونې لري. خود تصویری رسنوی په برخه کې د شمشاد تلویزیون د خبری برخه مسول مدیر عبد احساس له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د خبرونو په برخه کې ځانګړی محدودیت نشته.
اطلاعاتو ته لاسرسی مې یو څه سخت دی. ادرس د مطبوعاتو د طالبانو تر اوسه پورې یو دی او د مطبوعاتو حجم هم زیات دی، خبری اعلان هم زیات دی، رسنۍ غنی دي. د دې د وجې نه اطلاعاتو ته لاسرسی لږ سخت دی چې په ټولو مسایلو باندې نظر واخیستل شي.
طالبان د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته ننوتل، د چاپي رسنیو خبرونې بندې شوې او غږیزو او تصویري رسنیو په نشراتو کې لکه په موسیقي او سریالونو په برخه کې بدلون راوستي، خو نورو برخو کې عادي کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر کابل ښاریان بیا د رسنیو په فعالیت کې بدلون او د چاپي رسنیو بندېدو ته اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي ډاکټر نقیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده د طالبانو چارواکو نه، بیا خصوصا د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه، چې دوی د چاپي نشریاتو ته اجازه ورکړي تر څو ټول عام خلک معلومات ته لاسرسی پیدا کړي.
خو طالبان د رسنیو ته څه ځواب لري؟ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د چاپی رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روانې دي.
د دې ستونزې هواري لپاره هلې ځلې روانې دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به چاپی رسنۍ په خپلو کارونو یو ځل بیا پایلو کړي او په دې اړه کار روان دی.
له دې وړاندې ښاغلی مجاهد په کابل کې په لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي وو چې ټول خصوصي رسنۍ د بیان ازادي لري، خو په خبره یې د ازادي باید اسلام او د خلکو د عقیدو خلاف نه وي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
شپږنوي چپو خبرونې لري او دغه راز موږ خبرونې په انټرنیټ کې هم موندلی شئ. د انټرنیټ آدرس مو دی ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې لرو، یو هم د بشري حقوقو او بل هم ژوند په شیبو کې پروګرام دی. هیله ده چې دا خبرونې را سره واوري. خو اوس راځئ چې لاندې خبرونه له اسمت څاروان نه واورو.
له پنځیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي همغه سي چې ویلي وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. ښاغلی بایدن پر ټاکلي وخت د امریکایي ځواکونو پر استلو د ټینګار ترڅنګ دا هم وویل دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستان د خلکو د استلو لپاره د امریکا د هڅو خنډ نشي. د ناتو سرمشي له افغانستان د افغانانو بهرانيانو د استلو لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر مهم موباله. یان ستولتنبرګ پرون د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشي زته وویل په هوایي ډګر کې د ناتو سلګونه کارکونکي او قراردادیان د ترافیک د کنټرول، د سونګ موادو د برابرولو او ارتباطاتو په شان مهم خدمات وړاندې کوي. جرمني له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیات کړې. د ډي پي اي خبري اژانس تر راپور لمخي دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګيلا ميركل پرون سه شنبه د وسترو صنعتي هیوادونو له انلاین سرمشريزي ورسته وکړ. د پټاګون وایندوی جان کربي وایي دوه افغان ماشومان په جرمني کې د امریکا د پوځي الوتکې تر کښې ناستو ورسته وسېجدل. او د ټوکیو د 2020 په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نه و.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی خاغلی نقيب الله بشري دی. بشري سپتاسته خراغراس وایو ک په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زمخ کې د دینه چې برابرۍ اصل تر راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او زغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږد ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډیر جدي او کوټلې ګامونه پورته شول چې بیلګه موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلې ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاکل باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پښتنې په ځواب کې زبېدې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کنجادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دغه طبيعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نسی اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېږي چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټ باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज ووري، د غوی غږ ووري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابري یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوی؟